السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي خوشاله دی چې دا اونۍ د جرمونو نړیوال محکمې په جلسه کې ګډون کړی دی. د بنټ د تیر شپې د ټویټ له مخې دغه محکمې د جنسیتي زورونې د جرمونو په باب خپل نوې پالیسي پیل کړې ده. کاغلی بنټ زیاته کړې چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه ناپایه تیاره حالات ته په پام سره په افغانستان کې هم پر دې موضوع د څېړنو ملاتړ کوي. د جرمونو نړیوالې محکمې وتلي څارنوال کریم خان تیره چهارشنبه د جنسیتي زورونې د جرمونو په باب د پالیسۍ د بدلون خبر ورکړی و. په غور ولایت کې د دوو ښځو په ګډون و کسان د یو فلنکوچ ډوله موټر د اوښتو په پیښه کې ټپیان شول. د غور لپاره د طالبانو ویان عبدالواحد حماس وایي پیښه پرون مازدیګر په شهرک ولسوالۍ کې شوې او دوه ټپیان د هرات ولایت روغتون ته لېږدول شوي دي. هغې د پیښې علت د سړک خرابوالی یاد کړ. د پاکستان پولیس وایي پرون شنبه د بلوچستان په یوه نانوایۍ کې د بمي چاودنې له کبله لږ تر لږه یو تن ووژل شو او شپږ نور ټپیان شول. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په حواله د پولیسو یو افسر قاسم شاه ویلي دغه بم د اوران ولسوالۍ د بازار په نانوایۍ کې چاودلی دی. قاسم شاه د بلوچستانو بلتون غوښتونکو ډلې ته په اشاره ویلي چې دغه بم د دولت ضد عناصرو منفجر کړی دی. د جرمني یو بشري کارکونکو چې د افریقا په صحرا کې څه باندې ترور نیم کال مخکې برمته شوی و خوش شوی دی. د هیلپ په نوم موسسې عمومي مدیر بیانکا کالټشمیت ویلي چې د دوی د رشپته کلان کارکونکو یورګ لانګ خپل کورنۍ ته ستنېږي. او د پولیټیکو په نوم امریکایي رسنۍ د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی په اروپا کې تر ټولو اغیزناک شخص انتخاب کړ. زلنسکی لکیف څخه په یو ویډیوي پیغام کې په اروپا کې تر ټولو د اغیزناک شخص کلنۍ مراسمو ته ویلي
زه په دې باور یم چې اوکراینیان به را روان کال هم اغیزناک کسان وي. خو د سولې په وخت کې د ټولو مننه چې زموږ ملاتړ کوي.
پولیټیکو د امریکا یو سیاسي خبرونه او د جرمني اړوند چې له ورجینیا ایالت خبرونه کوي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ملګرو ملتونو افغانستان کې د نجونو د تعلیم په ګډون د بشري حقونو د تامین غوښتنه وکړه. د افغانستان د ښځو یو فعال بیا وایي
دا زموږ مسؤلیت دی چې په دې ورځ او نورو ورځو کې د افغانستان میرمنې په یاد وساتو، له بیانونو راووځئ، عملي اقدام وکړئ.
په پېښور کې هم یو شمېر فعالانو د بشري حقونو د ورځې په مناسبت ورته غوښتنه کړې.
پښتني میرمنې چې دي نړۍ نه ځان شاته نه پاتې کېدل غواړي، هغه تعلیم غواړي، هغه مخکې راتلل غواړي.
د افغانستان په اړه د یونیسف له تازه اندېښنې مو هم خبره وو.
افغانستان لا هم د نړۍ تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخامخ دی. څه باندې 28 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
او د اوکراین، بلاروس او روسیې مدني فعالانو د نوبل د سولې سګنې جایزې وګټلې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلې راځو د سر موضوع ته. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ له افغان نجونو او ښځو سره د اتحاد د دوام غوښتنه وکړه. د دسمبر د 10مې په مناسبت چې د بشري حقونو نړیواله ورځ وه او پرون ولمانځل شوه، نورو فعالانو او سازمانونو هم په دې مناسبت څرګندونې کړې دي. د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیرې بیا د طالبانو له کندهاري مشرانو غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د مدافعانو د هڅو ملاتړ وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ له افغان نجونو او ښځو سره د اتحاد د دوام غوښتنه وکړه. دغه ماموریت پرون شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي، موږ نن د افغانستان خلک په ځانګړي ډول ښځې او نجونې په یاد دي چې د سختیو په وړاندې درېدلي او د طالبانو د یو اړخیزې او ځپونکې واکمنۍ پر خلاف مبارزه کوي. په اعلامیه کې راغلي، طالبانو نه یوازې د قانون حاکمیت تر پښو لاندې کړی، بلکې په سیستماتیک ډول د قانون نظام، د بشري حقونو ادارې او د خوندیتوب ټول میکانیزمونه ختم کړي او د خپل سټایل شرعي قانوني نافذ کړي چې له اسلام سره اړخ نه لګوي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ تیر شپه په خپل ټویټر کې لیکلي د دسمبر 10مه د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې څلور اویایمه کلیزه او په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د قربانیانو یاد ورسته. بینټ دا ورځ د بشري حقوقو د بیا محاسبې او پخلاینې لپاره یوه شیبه بللې ده. د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شارز دافیری کرن ډیکر په یو لړ ټویټونو کې له طالبانو غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د مدافعانو او نړیوالې ټولنې د هڅو ملاتړ وکړي. میرمن ډیکر لیکلي د طالبانو له کندهاري مشرانو غواړي چې د هغوی یعنی د افغانستان د بشري حقونو د مدافعانو د هڅو ملاتړ وکړي او د ټولو د کرامت، ازادۍ او عدالت د تامین لپاره د نړیوال ټولنې له روانو هڅو سره یو ځای شي. له کندهاري مشرانو شایع د هغې هدف د طالبانو عمومي مشر ملا حبت الله اخونزاده او د هغه په شاوخوا کې راټول کسان وي چې د طالبانو تر نورو مشرانو سخت دریځي ګڼل کیږي. د بشري حقونو نړیوالې ورځې په مناسبت فوزیه کوفي هم په یوه ویډیوي پیغام کې له نړیوالو افغان میرمنو او نجونو ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده.
دا زموږ مسؤلیت دی چې په دې ورځ او نورو ورځو کې د افغانستان میرمنې په یاد وساتو او تر څنګ یې متحد پاتې شو. له بیانونو راووځئ، عملي اقدام وکړئ، ځکه هغې چې وایي په کوم ځای کې بې عدالتي په هر ځای کې بې عدالتي ده.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې د بشري حقونو نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه ټویټ کې ویلي په افغانستان کې د طالبانو لخوا له بشري حقونو سرغړونې ورڅخه ناوړه استفاده دوام لري. سش کال د دسمبر 10مه داسې وخت لمانځل کیږي چې د طالبانو په امر تېره اونۍ په فرا کې یو تن د قتل په تور په عام محضر کې قصاص شو او په بېلابېلو ولایتونو کې د طالبانو لخوا تعزیري سزاګانې عملي کیږي.
و موریدل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ افغان جنو او خځو سره د اتحاد د دوام غوښتنه وکړه. بل لور ته د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافیری بیا د طالبانو له کندهاري مشرانو غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د مدافعانو د هڅو ملاتړ وکړي. ولې دا ځل امریکایي ډیپلوماټ د طالبانو له کندهاري مشرانو دا غوښتنه کړې؟ آیا طالبان د بشري حقونو په اړه یو دریځ نه لري او دریځونه سره بیلابیل دي؟ په همدې او اړوند نورو مسلو زموږ همکار سالم احمد صالح په استرالیا کې لمیشت تحلیلګر عبدالله بهیر سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې د طالبانو په دریځ کې د بشري حقونو په اړه څه ویل کیږي.
طالبان خو د ما په نظر کله هم یوه ډله نه وله. طالبان کې یو غټه ډله د کوټه شورا ډله سي ورته ویلې ده، او د ملا برادر او د ملا یعقوب په مشرۍ کې سي اوس مجاوینو او بله د حقانی نتورک ده. تاسو ته که یاد وي د کابل د سقوط نه مخکې پورې همیشه به په رسنۍ کې سي کله به هم حقانی نتورک کوم انتحاری کو یا کوم عملیات به کولو، هغې به د هغې کریډیټ ځان ته اخیستو او د هغه دو تشکیلات او د هغه دو مشرۍ او هر شی جلا وله له نورو طالبانو نه په کوټه شورا کې. او دا موږ اوس هم وینو په افغانستان کې. دا مشکل سی افغانستان سیاسي مشکل ده. دغه حل کول طالبانو سره دي کې به یو غټ جزو دا وي چې طالبان څنګه کولای سي چې خپل منځني مشکلات او یو بل سره اتفاق ته ورسیږي. او بالکل زه دا منم سي دا قصاصونه کې سي اضافه وسوله او سخت دریزي کې سي اضافه وسوله په افغانستان کې د طالبانو طرف نه، دا به یو ریاکشن وي همدغه ته سیده سیاسي موضوع په مخ خواته روان ده.
د افغانستان لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي توماس دویست هم له ملا یعقوب سره خبرې کړې وي. تر دغو خبرو وروسته څه بدلون تاسو ګوري په وضعیت کې؟
د طالبانو د وزیر خارجه ملا یعقوب له توماس دویست سره کتل دا یو ډیر اهمیت بلري. په دې سي امریکا تر اوسه طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي او بیا داسې یو غټې سویې ملاقات کیدل دا به د افغانستان د سیاسي حالاتو باندې ډیر اثر واچوي. دا بیان سي توماس دویست ورکو د انجونو د مکتبونو په باره کې هغه ته زه په دې نظر ورته ګورم سی دا یو میډیا د پاره او رسنی لپاره یو بیان و او فکر نه کوم سی د انجنونو په مکتبونو په خلاصېدل یا نه خلاصېدل باندې به اثر ولري. په دې سی امریکا نور هم ډیر وسایل لري سی طالبان باندې دا فشار راولي د مکتبونو خلاصول. اول خو یې هغه 30 میلیونه ډالر دي سی په هر هفته امریکا لیجی افغانستان ته که څومره هم طالبان د تدارنګ ورکی چې دا پیسې سی راځي د انساني خدمات لپاره راځي نو که وګورو سی دی آیا اودیت کیږي دینا ریپورت پرته اخلي امریکایان سی دا پیسې چیرې لاړل چا مصرف کړي په چه شی مصرف کړي نو وګورو سی هغه د سی کوم کیسه نسته نو دا پیسې مستقیما طالبان په لاس کې ورزي.
تر دې مخکې مهمې غونډې د اماراتو په نسبت په قطر کې کېدلې. اوس اماراتو کې دغه سي مهمې کتنې وسولې. څه فکر کوئ چې اماراتو څومره نفوذ درلود پر دغه خبرو اترو او ولې هلته؟
موږ وینو چې امارات تر اوسه پورې طالبانو حکومت په رسمیت نه ده منلی او په دې حال کې داسې یو لوړ رسمي سفر کول به ډیر ستونزو سره مخ ته سوی او ډیر په ستونزو به سوی وي. تاسو وګورئ سی طالبانو ته او ملا یعقوب ته اجازت نو په امارات کې سی هغه د طالبانو بیرغ سپین بیرغ وکاروي. اولته جکی
د سیاسي چارو کتونکي عبدالله بهیر و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 شپږو مترو اوریدلای
څنګه اوریدونکو تاسو زموږ غږ د سهار لوو د ماخام تر وو بجو په انټرنیټ کې هم په ژوندۍ بڼه له آزادی رادیو نه اوریدلای شئ. یو په خبرونه کې درسي ساعت پروګرام هم لرو. هله د چرا سره یې واورې. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي افغانستان د نړۍ په سطح تر ټولو جدي بحران سره مخامخ دی. دغه اداره وایي په افغانستان کې 28 میلیونه وګړي چې نیمایي ماشومان دي دا مهال بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګري ملتونه اټکل کوي چې افغانستان کې به په راروان میلادي کال کې چې تر یوې میاشتې لږه موده ورته پاتې ده 50% وګړي بشري مرستو ته اړوي. په افغانستان کې ګڼې کورنۍ وایي د بېوزلۍ له کبله د خپلو ماشومانو د مړولو وس نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په افغانستان کې اوسنی بشري وضعیت د نړۍ په سطحه تر ټولو ناوړه بولي. په افغانستان کې د یونیسف وایان سلام ال جنابی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28 میلیونو ته رسیدلی دی.
افغانستان ریمینز one of the world's worst humanitarian.
افغانستان لا هم د نړۍ تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخامخ دی. څه باندې 28 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې نیمایي یې ماشومان دي. اټکل کېږي چې پر روان میلادي کال کې به د افغانستان څه باندې 15% خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري. د افغان مېرمنو او نجونو لپاره به هم وضعیت خراب شي ځکه نجونې له منځنیو ښوونځیو او لیسو راګرځول شوي او زیاتو ښځو ته د کار اجازه نشته چې د کار اقتصادي بحران رامنځته کړی.
ملګرو ملتونو او نورو ادارو هم په افغانستان کې د اقتصادي بحران د پراخېدو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي دا ستونزه د دې سبب سوې چې هر شپه په میلیونونو ماشومان په وږې نس بیده سي. د افغانستان ګڼو روغتیایي مرکزونو ته هم هر ورځ داسې ماشومان راوستل کیږي چې د کافي خوړو نه رسېدو له کبله په خوارځواکۍ اخته سوي چې دوی ته د یونیسف په مرسته ځینې قوت بخښونکي خواړه ورکول کیږي.
چدا مواد نه خور هم هم داس نه و الله کې خپل لري تلاس و الله کې اگر جدا س الله کې خبر کوله چې الله کې د کډل س بس په کب ورځ به جړل غاری په ول د مو شره نس په چې په الله په دغه مواد مو ورزل دي دغه مواد کو دغه د خبر کو چې دغه مواد وات چې پیدا کې نکټاس.
په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق ویان سلام الجنابی وایي دوی هم روان بشري او اقتصادي بحران ته په پام تر ټولو لوی بسپنی غوښتنه کړې ده.
یونیسف هاز لانچډ one of its largest
UNICEF خپل تر ټولو لوی اپیل چې د یو واحد هیواد یعنی افغانستان لپاره دی پیل کړی. یونیسف د 2023 میلادي کال لپاره د 1.1 میلیارډ ډالر په ارزښت د بس پنې غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د 19 میلیونو کسانو لاسنیوي وکړي چې په دوی کې 10 میلیونه یې ماشومان دي.
یونیسف وایي د غوښتل سوې بسپنې ډېره برخه به پر روغتیایي خدماتو ولګول سي چې هدف یې 900 میلیونو کسانو ته ځان رسول دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو وړاندې درته د افغانستان اړوند نورې مسلې هم لرو، خو اوس ورزو د سیمې یوې موضوع ته. په داسې حال کې چې په اوکراین کې په ټوله معنا جګړه روانه ده او د مسکو او دغه راز منسک لخوا د مخالفانو ځپل روان دي، د اوکراین، روسیې او بلاروس دریو استازو د سږکال د نوبل د سولې جایزې ترلاسه کړې. دوی په هغو مراسمو کې چې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې جوړ شوي وو دغه جایزې ترلاسه کړې او په زړورتیا یې د پراختیا غوښتونکو ځواکونو په مخالفت کې خبرې وکړې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اوکراین په پلازمینه کیف کې د مدني ازادیو مرکز روسیا کې د یادگار یا میموریال په نوم د بشري حقونو ممنوع ډلې او د ویاس نه په نوم په بیلاروس کې د بشري حقونو د ډلې زنداني بنسټګر الیس بیالیاتسکی چې په اکتوبر میاشت کې د نوبل د سکل د سولې جایزې لپاره ټاکل شوی و دا جایزه په یو لړ مراسمو کې ترلاسه کړه. د بیلاروس د ویاس نه په نوم د بشري حقونو د ډلې د بنسټګر الیس بیالیاتسکی میرمنې ناتالیا پینچوک په هغه مراسمو کې چې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې جوړ شوی و د خپل خاوند د قربانیو په اړه د هغه پر احساساتو خبرې وکړې. راپورونه وایي روسي چارواکو د هغه خاوند الیس بیالیاتسکی ته اجازه ورنکړه چې دغه مراسمو ته وینا برابره کړي. د نوبل جایزو د انتخاب کمیټې په اکتوبر میاشت کې د بیالیاتسکی او دوو نورو ډلو لخوا د جنگي جنایتونو، له بشري حقونو د سرغړونو او له قدرت څخه د ناوړه استفادې مستند کولو ته اشاره وکړه او د سولې جایزې ته د دوی ټاکلې سولې او دیموکراسۍ ته د مدني ټولنې د اهمیت ښکارندوی وبلل. د 2022 کال د نوبل د سولې جایزې بلې ګټونکې الکساندرا ماتویچوک چې د اوکراین د مدني ازادیو د مرکز مشره ده وویل:
For decades, Russian military.
دا روسیې پوځ د څو لسیزو لپاره د نړۍ په زیاترو هیوادونو کې د جنګي جنایتونو سبب شوی او هیڅکله مجازات شوی نه دی، حتی په سوریه کې د وحشتناکو کارونو په خاطر هم نه. دوی په دې باور دي چې هر کار کولای شي چې تر سره یې کړي.
د فبروري میاشتې په 24مه پر اوکراین د روسیې له یرغل سره د اوکراین په لسګونه زره وګړي وژل شوي او په میلیونونه نور بې کوره شوي دي. ماتویچوک په اوسلو کې خبریالانو ته وویل دا روانه جګړه د نسل وژنې بڼه لري او تر هغوی چې د پوتین مخه ونه نیول شي دا جګړه هم نه درېږي. د 2022 کال د نوبل د سولې جایزې دریم ګټونکی یان راچنسکی چې په روسیا کې د یادگار یا میموریال په نوم د بشري حقونو سازمان مشر دی وویل:
دلته دا ډیره مهمه ده هغه کسان د عدالت منګولو ته وسپارل شي چې جنایت یې کړی. پوښتنه دا ده چې دا کار به څنګه کیږي او دا پوښتنه په واقعیت کې نړیوالې ټولنې ته هم متوجه ده. نړیواله جزایي محکمه شته او فکر کوم چې غوره ده له دې سره یې پیل کړو او وګورو چې کوم کارونه کولای شي.
یوکراین په جګړه کې لسګونه زره روسي پوځیانو ته هم مرګ ژوبله وخته ده، ځکه هغه څه چې مسکو یې خپله چټکه بریا ګڼي د سختې جګړې بڼه خپله کړې او اوکراینیان چې د لویدیز ملاتړ ورسره دی د خپلې خاورې دفاع شدیده کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو د دې ټولګې په سر کې راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. اسمت څاروان ته بغوښ شو.
میل آنلاین د یو افغان ډاکټرې په اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور خپور کړی. دا ډاکټره چې اوس په ایټالیا کې اوسي هیله لري چې یو ورځ به بیرته خپل هیواد ته ستنه شي. بتول حیدری د جنسی ناروغیو متخصص سره او مخکې تر دې چې طالبان وخت ورسی شي په کابل پوهنتون کې د استاد په توګه تدریس کاوه. په راپور کې ویل شوی چې د بتول حیدری خاوند د غالیو فابریکه لرله او د شو اقتصادي شرایطو د لرلو له کبله خپل دوه اولادونو ته د زده کړو شې امکانات برابر کړی وو. خو د دوی هوسا ژوند د 2021 د اگست په 15مه هغه مهال ګټ وشو چې طالبانو کابل ونیو. و د شکلنه حیدری له دې بیر چې د 1990 لسیزې په شان به بیا شزي لکار او تعلیم منشي د 2020 په پای کې روم ته لاړه.
د راپور پر اساس آغلی حیدری د زرګونو نورو افغان ښځو په شان هڅه کوي چې د هغو هیوادونو په ټولنو کې فعال رول ولري چې دوی پناه وروړې ده. دا خاوند یې اوس ایټالیایي ژبه وایي. دا په افغانستان کې د ښځو له ملاتړو سازمانونو او همدارس له خپلو ځینو ناروغانو سره د انټرنیټ له لارې په تماس کې ده. دا غواړي چې اولادونه یې په راتلونکي کې له افغانستان سره مرسته وکړي او ډاډه ده چې کورنۍ به یې یوه ورځ بیرته خپل هیواد ته وګرځي. آغلی حیدری وایي کله چې زوی په ایټالیا کې پوهنتون ته د شاملېدو لپاره ازموینه ورکړه او بریالی شو، ډېره پرې خوشحاله شوه، ځکه چې ایټالیا ته د دې د تګ یو اصلي دلیل دا و چې پر خپلو اولادونو زده کړه وکوي. په راپور کې وړاندې ویل شوي چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته ایټالیا په پوځي الوتکو کې تر 15,000 ډېر افغانان له افغانستان څخه وایستل. تورنټو سټار ورځپاڼه د کاناډای ورځپاڼې د خپلې خبریالې مرجان سادات په قلم د طالبانو له لورې د اعدام د سزا پر عملي کولو او د اسلام په اړه د طالبانو د تعبیر په باب لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو: له کله چې طالبانو تیر کال واک ترلاسه کړی دی، په لومړي ځل یې په عام محضر کې د قصاص حکم تطبیق کړ. دې کار افغانانو ته د طالبانو تیره دوره ور په یاد کړه. تورنټو سټار ورځپاڼې د اعدام شوي کس د جرم او د اعدام د تطبیق لپاره د زرګونو کسانو ترڅنګ د یو شمېر طالب مشرانو د راغونډېدو په اړه د جزئیاتو له خپرولو وروسته لیکلي چې دا کار په نړۍ کې په پراخه پیمانه وغندل شو. ورځپاڼې لیکي طالبانو ټولو دولتي مامورینو ته ویلي و چې د اعدام د لیدو لپاره ورشي. د نړیوالو غندونو په ځواب کې د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد ویلي چې د اعدام سزا په امریکا، اروپا او درست نړۍ کې شته. د همداراز ویلي په عام محضر کې د اعدام پر سزا انتقاد شوی چې دوی یا پر اسلام نه پوهیږي او یا له اسلام سره ستونزه لري. تورنټو سټار ورځپاڼه بیا وایي چې مشهور دینی عالم مولوي عبدالله قرلوق ورته ویلي چې هیڅ مسلمان د قصاص مخالف نه دی، خو د قصاص په تطبیق کې د عدالت د رعایت کېدو لپاره مناسب شرایط پکار دي. قرلوق وایي باید د جرم کره ثبوت وي، له واکمنانو او قاضیانو سره مسلمانان موافق وي او دا هغه څه دي چې طالبان نه لري.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د سهار له وو د مخام تر وو بجو خبرونه لري. اوس هم راځو دې ته چې په پیښور کې یو شمیر ځوانانو پرون د دسمبر د 10مې یاد بشري حقوقو نړیوال ورځ په مناسبت اعتراضیه غونډه کې له طالبانو غوښتل چې د نجونو پر مخ ټول خونځي پرانیزي. همکار مې صالح محمد صالح د دغه پروګرام له تنظیمونکي وګمې فیروز سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د راټولېدو عمده هدف یې څه و.
ما غوښتل چې مونږ د هغه افغان پښتنو مېرمنو لپاره، خویندو لپاره، په چا چې د تعلیم دروازې بندې کړې شوې د هغې لپاره آواز اوچت کړم. که مونږ ګورو د تیر یو نیم کال کې کله نه چې د طالبانو حکومت راغلی دی، نو د دوی لپاره داسې په منظمه توګه چا آواز نه دی اوچت کړی. په دې ورځ ما غوښتل چې مونږ راغونډ شو او د هغې په حق کې د هغې باندې چې کوم بندیزونه لګېدلي دي دا مونږ خپل آواز نورې نړۍ ته ورسو. مونږ خپل حکومتي ادارو باندې هم دا غږ وکړو چې دوی د خپل سفارتي تعلقات استعمال کړي او په کار ده چې د جینکو تعلیم دا دروازې چې پاغوی بندې شوې دي چې د دې لپاره دوی خپلې هڅې وکړي او مونږ هغه سره یو خپل یو ملاتړ موږ ته وخایي چې مونږ ستاسو سره یو. او پښتنې مېرمنې چې دي هغه کله هم د نوړې نړۍ نه ځان شاته نه پاتې کېدل غواړي، هغه تعلیم غواړي، هغه مخکې راتلل غواړي.
له غوښتنو او فشارونو سره سره طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم او زیاتو ښځو ته د کار کولو اجازه نه ده ورکړې. څه فکر کوي چې طالبان ولې غواړي دا کار وکړي یا دې کار ته ادامه ورکړي؟
طالبانو چې د شپږم ټولګي نه پورته د جنکو په تعلیم باندې کوم بندیز لګولی دی، د دې جواز نه جوړیږي، نه خدا په سم مذهب کې شته، نه نور اسلامي ملکونه چرته چې اسلامي نظام دی باغی کې چرته جنکو په تعلیم باندې دا بندیز ولګیدلی شو. خو له بده مرغه صرف په افغانستان کې دا بندیزونه لګول کیږي. په دې کې مختلف عوامل کېدای شي. یو خو د دوی خپل کومه ایجنډا چې ده، د کومې ایجنډې په داسې قسمه عوامل چې دي دوی د خپل پاور لپاره استعمالی چې په نوره نړۍ باندې دا یو پریشر راولي چې هغه هم دباو کړي. او د دې په ذریعہ باندې دوی خپل نور ډیمانډ شي دی هغه منل غواړي. بلکې موږ وګورو نو کلچرل اسپیکټس هم دی کې دی شي چې سوچ دلته یو داسې جوړ دی چې خزي چې دی هغه ډېری شاته پاتې کړې شوې دي. هغه کیسه داسې قسمه زموږ دی سیمو رسمونه رواجونه دي. نو کلام چې داسې قسمه حکومت راځي د ټولو ناول بندیزونه هغه په خزو باندې لګي ځکه چې خزه د مخکې نه دلته کمزوري ده. د هغه سپریس کول د باول چې دی دا ډېر اسان دي. بیا دوی دغه ټول استعمالی د خپل پولیټیکل ګینز د پاره چې د دې په ذریعہ باندې په نور نړۍ باندې پریشر راولي.
پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره کومه لار ډېره اغیزناک او ګټوره تاسو ته ښکاري؟
په طالبانو فشار راوستلو ټولنه غوره لاره دا ده چې ملګري ملتونه په دې باندې په کار د شرامخ کې شي او کار وکړي. هغوی خاموشه دي. دا د ټولنه غټه زموږ بدبختي ده چې نړۍ په دې باندې خاموشه ده. په کار ده چې هغه راشي. اوس افغانستان کې حکومت د طالبانو دی. په کار ده چې دوی ورسره خبره وکړي. هغه که حکومت مني او که نه مني خو یو نیم کال وشو په دې کې خلک متاثره کیږي. په دې کې د جنګو تعلیم متاثره شوی دی. نو په کار ده چې هغوی رامخ کې شي او په دې باندې څه دوی سره خبره وکړی شي. بل دوی کومګه وګورو چې په ایران کې چې خزو کم پروټیسټ وکړه کم مظاهری هغه وکړي هغه په ډیر غټ لیول باندې هغه خپل کم بندیزونه چې پیو هغه دی اوچت کړی شو. خو زمونږ خزي چې دی یاد هغه سره د نور نړۍ هغه شته مرسته نشته. په کار ده چې یو خو هغه خپل هم راپاسي خو په غټ تعداد کې راپاسي او د دې مخامخ مظاهری وکي. بیا داسې ملکونه لکه ګاونډي ملکونه چې دی د دوی سفارت خانی چې دی دوی خپل سفارتي تعلقات استعمال کړي نو په هغه باندې پریشر راتلی شي. د خلکو پاور چې کم دی لکه نن مونږ څنګه راووتلو مونږ دا کولی شو چې مونږ په خپلو حکومتي ادارو باندې غږ پورته کړو. مونږ هغوی ته هغه جنکو ته یو حوصله ورکړو او هغوی ته مو وایو چې تاسو هم راپاسئ. که دغه شانته په نوره نړۍ کې د نورو ملکونو خلک هم داسې اواز پورته کړي نو کېدای شي چې پریشرایز شي او دا بندیزونه اوچت شي.
په پېښور کې فعاله وږمه فیروز و اوس هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم. راوی منانې زبې د زابل ولایت شمزو د ولسوالۍ د چوکۍ د کلی وشدل کوي. سانس د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. ورور بعد له سلام څخه مخکې مرتاج ته یو خبره کړې او پیغام پریښی و چې بعض موږ د شمزو تنبا نشته د تلیفون. نو بیا دې میسج کړی و کوم شرکت کې په لنډ وخت کې به جوړ شي. تر اوسه پورې هیڅ پاته نشته. موږ غواړو چې هغه سلام تنبا راته ورغوي او یا بل یو کوم شرکت سره خبره وکړي. دا اتنه ته جوړه کې د مرکز د ولسوالۍ کې هم به څه خلک په تکید دي نه تلې پانه دغه سره هیڅ څه نه لرو. تاسو دغه پیغام اتنه خپور کی تاسو یو جهان مننه.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې چې روغ او جوړ وي. د نصیب الله د هلمند څخه پیغام پریږدم. دغه د هلمند د مفاکلات د درش پوری د صحت د خامد ما د حکومت څخه دا هیله ده او دا ارزو ده چې د پاره باندې یو څه نظر واچي. ډېر خامه د لارې بېخي سره خرابې دي. اوس خو به حکومت هم پرې ولاسته وي. د دغه غم ولې نه خوړه کېږي؟ لارې خرابې دي. یو مریض موټر ته واچي تر ولایته پورې چې رسوي هغه په موټر کې سوار کړي.
نوزاد هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ سرې کلا ته ناژن درته ولري. په سری کنا کې ډېر د اوبو د دغه خوا څخه ډېره منطقه وچې ده. نو خپل خونه کښ لرم ځکه لرم. موږ غواړو چې موږ ته د موسسې د خوا ته یو کومک را ورسېږي. موږ ډېر خوشحاله یو جهان مننه ټول اورېدونکو ته. السلام علیکم.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
اوریدونکو دوهمه نیمایي ته ورسیدو. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. پام وکړئ لانډو خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي خوشاله دی چې دا اونۍ د جرمونو نړیواله محکمه په جلسه کې ګډون کړی دی.
د بنټ د تیر شپې د ټویټ لمخې دغه محکمې د جنسيتي زورونې د جرمونو په باب خپل نوې پالیسی پیل کړې ده. کاغلی بنټ زیاته کړې چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه ناپایا تیاره حالت ته په پام سره په افغانستان کې هم پر دې موضوع د څېړنو ملاتړ کوي. د جرمونو نړیوالې محکمې وتلي سرنوال کریم خان تیره چهارشنبه د جنسيتي زورونې د جرمونو په باب د پالیسۍ د بدلون خبر ورکړی و. په غور ولایت کې د دوه ښځو په ګډون و کسان د یو فلنکوچ ډوله موټر د اوښتو په پیښه کې ټپیان شول. د غور لپاره د طالبانو ویان عبدالواحد حماس وایي پیښه پرون مازدیګر په شهرک ولسوالۍ کې شوې او دوه ټپیان د هرات ولایت روغتون ته لیږدول شوي دي. هغې د پیښې علت د سړک خرابوالی یاد کړ. د پاکستان پولیس وایي پرون شنبه د بلوچستان په یوه نانوایۍ کې د بمي چاودنې له کبله لږ تر لږه یو تن ووژل شو او شپږ نور ټپیان شول. د اسوشیتد پریس خبري اژانس په حواله د پولیسو یو افسر قاسم شاه ویلي دغه بم د اوران ولسوالۍ د بازار په نانوایۍ کې چاودلی دی. قاسم شاه د بلوچانو بلتون غوښتونکو ډلې ته په اشاره ویلي چې دغه بم د دولت ضد عناصرو منفجر کړی دی. د جرمنی یو بشری کارکونکی چې د افریقا په صحرا کې څه باندې څلور نیم کاله مخکې برمته شوی و خوشې شوی دی. د هیلپ په نوم موسسې عمومي مدیر بیانکا کالټشمیت ویلي چې د دوی د شپېته کلان کارکونکی یورګ لانګه خپلې کورنۍ ته ستنېږي. او د پولیټیکو په نوم امریکایي رسنۍ د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکی په اروپا کې تر ټولو اغیزناک شخص انتخاب کړ. زلینسکی له کیف څخه په یو ویډیوي پیغام کې په اروپا کې تر ټولو د اغیزناک شخص کلنۍ مراسمو ته ویلي:
زه په دې باور یم چې اوکراینیان به را روان کال هم اغیزناک کسان وي، خو د سولې په وخت کې. د ټولو مننه چې زموږ ملاتړ کوي.
پولیټیکو د امریکا یو سیاسي خبرونه او د جرمني اړوند چې له ورجینیا ایالت خبرونه کوي. اوس هم مخکې دی چې درسي ساعت پروګرام ته ورشو. ورزو دوه ته تاسو د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام له وروستیو پرمختګونو خبرو. همکار مې بختیار ساحل له تاسو سره دی.
د قطر لزرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو یوازې درې لوبې پاتې دي. د فوټبال د نړۍ ډېرې غښتلې لوبډلې په دې جام کې له پرمختګ پاتې شوې، خو په حیرانوونکي توګه د مراکش لوبډله تر نیمه پای لوبې پرمختګ وکړ. پرون د کوارټر فاینل په یو په زړه پورې لوبه کې مراکش د پرتګال پیاوړي لوبډلې ته 1-0 ماتې ورکړه. که څه هم پرتګال په دې لوبه کې 80% برلاسي وه، خو یوسف نصیری د لوبې په 24مه دقیقه کې د پرتګال ګول پرانیست او په دې سره دغه پایله تر اخره پورې پاتې شوه. په لومړیو شیبو کې د فوټبال مشهور ستوری رونالډو د لوبې په ډګر کې نه و، خو تر ګول خوړلو وروسته د لوبې موقع ورکړل شوه او د مراکش په لوبډلې د لوبې تر پایه پرله پسې بریدونه ترسره کړل، خو د مراکش ګول ساتونکی یو ځل بیا ډېر ښه وځلید. په دې سره په دې نړیوال جام کې منزل ته لرسېدو مخکې د پرتګال لوبډلې سفر هم بشپړ شو. په دویم کوارټر فاینل کې بیا د فوټبال څارونکو له اټکل سره سم فرانسې 2-1 انګلستان ته ماتې ورکړه. دغه دواړه هیوادونه چې له غوره کورنیو فوټبال لیګونو برخمن دي، سیالي په نړیواله کچه ډېر لیدونکي لري. فرانسې د لوبې په 12مه دقیقه کې ګول واهه، خو د انګلستان پیاوړي لوبغاړي هری کین بیا د لوبې په 45مه دقیقه کې لوبه یو یو برابر کړه. فرانسې په 88مه دقیقه کې دویم ګول هم واهه او بیا تر پایه د انګریزانو د بریدونو ښه دفاع وکړه او په دې سره یې د څلورمې لوبډلې په توګه نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړه. مراکش او فرانسه به د دسمبر میاشتې په 14مه نیټه نیمه پیلوبه ترسره کوي. باید وویل شي چې کرویشیا او ارجنټاین هم نیمه پیلوبه ته وتلې دي او د دسمبر میاشتې په 14مه نیټه یې لوبه ده. ټاکل شوې ده چې د فوټبال نړیوال جام سیالیو پیلوبه به د دسمبر میاشتې په 18مه نیټه ترسره کیږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، د درسي ساعت پرونې ته مو هرکلی کوم. د معمول سره سم نن بیا د اووم، اتم او نهم ټولګیو د تاریخ مضمون وار دی. یادونه کوم چې دا خپرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوې او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. لومړی زو او دوم ټولګي د تاریخ مضمون پیلو. نن به دوم ټولګي زده کوونکي د پیغمبرانو د تاریخ په دوام د نوح علیه السلام ژوند او خپل قوم ته د دعوت او په دې لار کې د ګڼو ستونزو ګاللو تاریخ واوري. په نننی درس کې به واوري چې نوح علیه السلام د هر بل پیغمبر په پرتله خپل قوم ته ډیر تبلیغ کړی او هغوی ته یې له ناسمې لارې سمې هغې ته بلنه ورکړه، خو قوم یې نافرماني او ان د هغه بې احترامي وکړه او د هغوی همدا چلند د دې لامل شو چې خدای ورسره سخت حساب وکړي.
د نوح علیه السلام ژوند او بلنه. نوح علیه السلام له الولعظم پیغمبرانو څخه ګڼل کیږي. هغه د لوی څښتن د وحدانیت د تبلیغ په لاره کې زیات زیارونه او کوششونه کړي دي او له خپل قوم څخه زیات تکلیفونه ولیدل. د نوح علیه السلام قوم د بتانو عبادت کوي. هغوی د توحید لپاره د نوح علیه السلام بلنه نه منله او بې لارې وه او نوح علیه السلام ته یې بې احترامي وکړه. نوح علیه السلام له ډیرو کلونو بلنې او تبلیغ څخه وروسته له خپل قوم څخه ناامیده سو. دوهمه موضوع ده د نوح علیه السلام د خپل قوم څخه کرکه. نوح علیه السلام د نیم سو کالو په شاوخوا او په ترڅ کې خپل قوم ته تبلیغ وکړي او خلک یې د خدای پاک جل جلاله عبادت، د جزا په ورځ ایمان، تقوا او پرهیزګاري ته وبلل. د خدای پرستۍ په لاره کې زیاتې هلې ځلې وکړلې او ډیره هڅه یې وکړه چې هغه خلک د بېلارۍ او تباهۍ څخه راوګرځوي او وژغوري او د بې ځانه یعنی ساده مجسمو عبادت څخه اخلاص کړي چې هغوی نه هېڅ خبرې کولی سي، نه هم هېڅ عمل کولی سي. خو هغو خلکو د ده خبرو ته غوږ نه نیوي او هغه یې ډېر وځوروي. نو دغه وخت نوح علیه السلام له خپل قوم څخه ناامیده سو او هغوی یې د نابودۍ او مرګ وړ وبلل تر څو د دې پر ځای نوی نسل منځ ته راسي چې هغوی هم پرهیزګاره وي، هم نیک خلک وي او هم د الله پاک عبادت کوونکي وي. د خدای پاک جل جلاله د پیغمبرانو د ویناوو د پوهیدلو استعداد به ولري. دا ځکه چې د تبلیغ په ټوله موده کې له زیات کوششونو سره سره د نوح علیه السلام د ټولو پیروانو شمیر اتیا تنه وو. یعنې ده چې په نیم سوو کالو کې کم تبلیغ کړی دی هغه په نیم سوو کالو کې د اتیا تنه یوازې خپل پیروان کړي وه. ځکه نو نوح علیه السلام خپل قوم ته به دعا وکړل او د خدای پاک څخه یې وغوښتل چې دا کافران له منځه یوسي، ځکه چې دوی د فساد منبع وه او د خدای پاک نور بندگان یې هم له لارې ایستله. بلې موضوع ته راځو، د نوح علیه السلام بیړۍ او توپان. خدای جل جلاله د نوح علیه السلام دعا ومنل او اراده یې وکړه چې کفار ډوب او نابود کړي، ځکه نوح علیه السلام ته یې امر وکړ چې د کښتۍ په جوړولو بوخت شي. کله چې نوح علیه السلام په کښتۍ جوړولو بوخت و نو هم دغه د ده قوم پسخند به وایي چې کښتۍ جوړه سوله، یعنی څومره وخت ورته پاتې دی چې لا به هم جوړه شي، ځکه هغوی هېڅ نه منله چې دغسې یو توپان او باران او اوبه دې راسي چې دوی دې ګرده غرق کړي. کله چې کښتۍ جوړه سوله نو درې پوړه یې درلودله چې په اول پوړ کې یعنی په آخري منزل کې وحشي ځناور وه. دته د الله پاک د خوا څخه امر شوی و چې د ټولو حیواناتو او حشرو څخه یوه یوه جوړه راواخلي او په هغه پوړو کې سره ځای پر ځای کړي. نو ده په آخري پوړ یعنی د پای د خوا اول پوړ د وحشي ځناورو لپاره جوړ کړی و، دوهم پوړ یې د څارویو لپاره جوړ کړی و، درېیم پوړ یې د خلکو لپاره جوړ کړی و. د توپان راتګ او د ټول قوم غرق کول یې داسې و چې د اسمان د خوا هم باران شروع سو، د ځمکې د خوا هم اوبه راپورته کېدل. د نوح علیه السلام څلور زامن و. د اول زوی نوم یې سام، دوهم هام، درېیم یافس او څلورم کنعان و. کنعان یې ایمان نه راوړي نو ځکه له کفارو سره ډوب سو. د څومره مودې څخه وروسته توپان لاړې او ختم سو او د نوح علیه السلام بیړۍ د جودی په غره باندې ځای پر ځای او کښېناستله. ځمکه د اوسېدلو لپاره سمه سوله، کرنه پیل سوله او پر ځمکه باندې بیا ژوند کول پیل شول. څرنګه چې د توپان څخه وروسته انسانان د نوح علیه السلام د اولادیت څخه دي، نو ځکه نوح علیه السلام ته ثانی آدم هم ویل کیږي، یعنی د انسانانو دوهم پلار. نوح علیه السلام د توپان څخه وروسته هم تر ډیرو کلونو پورې ژوندی و. د هغه له مړینې څخه وروسته یې زوی چې سام نومېدی د هغه پر ځای کښېناستی.
وکی درنو زده کوونکو، د نوح علیه السلام د پیغمبرۍ د تاریخ په لړ کې مو واورېدل چې د هغه د مبارزې یو په زړه پورې برخه د خدای په امر د کښتۍ جوړول وو. د نړۍ په مخ چې نن کوم ژوي یا حیوانات وینو، نو دا د نوح علیه السلام د هڅو دلیل دی. ځکه تاسو په درس کې واورېدل چې د نوح علیه السلام د قوم د غرقېدو په مهال چې کومه کښتۍ هغه مؤمنینو ته جوړه کړې وه، د دې کښتۍ یوه ډېره برخه حیواناتو ته بېله شوې وه تر څو د دوی نسل له ورکېدو وژغورل شي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سې شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
د درسي ساعت په دې برخه کې د اتم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د اتم ټولګي زده کوونکي د تیر درس په دوام نن د منصور د کورنۍ د ژوند او قدرت تاریخ لولي. په نننی درس کې به ښوونکی راته د محمد بن منصور مهدي د تاریخ درس وړاندې کړي. په دې برخه کې به واورو چې محمد بن منصور مهدي د خپل پلار برعکس یو نرم مزاجه حاکم وو، او هغه کسان چې د ده د پلار د حکومت په مهال نیول شوي او بندیان وو، نو ده خوشی کړل او عادي ژوند ته پریښودل. د محمد بن منصور مهدي یوه ځانګړنه د هغه پراختیا غوښتونکی فکر وو، او تاسو به په نننۍ خپرونه کې واورئ چې د مهدي په وخت کې خورا پراختیایي کارونه، په ځانګړې توګه د سړکونو او لویو لارو د جوړولو کار پیل شو.
په تېر درس کې موږ وویل چې منصور په 1350 هجري قمري کال کې وفات شو. د هغه وروسته محمد بن منصور مهدي چې د منصور زوی و واک ته رسېږي. مهدي ډېر نرم مزاجه او حلیم سړی و. د هغه کسان چې د منصور په وخت کې، یعنې د ده د پلار په وخت کې نیول شوي وو او بندیان شوي وو، د ټولو ته اپه وکړل او خوشی کړله. د عیش او عشرت سره سره د ده دنده هم پیژندله او کار یې کوي. په انصاف او عدالت کې د ده دوره ډیره صفا او ممتازه وه. د قاضیانو په وړاندې به عادي او د عامو محکمو په ډول درېده، یعنی لکه څنګه چې نور خلک د محکمې یا هم د قاضي مخ ته درېدي، دی به هم هغه سرته درېدي، او د هغو فیصلو ته به یې ډېر احترام کوي. د حرم شریف مسجد ته یې پراخوالی ورکړي. د خلکو د آرامۍ لپاره یې کاروانسرایونه، لارې، سړکونه جوړ کړل. د مکې، مدینې، یمن او بغداد ترمنځ یې د پوستې سیستم په کار واچوي. د قیدیانو د کورنۍ لپاره یې د بیت المال څخه معاش مقرر کړي. د والی اهدی په مسله کې د عیسی نوم خارج او د هغه پر ځای د خپل اول زوی نوم هادی او د هغه څخه وروسته هارون نوماند کړي. او د دې په مقابل کې کوم چې د عیسی د ولی اهدی څخه ایستلی و، د هغه په مقابل کې عیسی ته 10 میلیونه درهم او ډیره زیاته مځکه ورکړله. راجو موسی هادی بن مهدی، یعنی دی د محمد بن منصور مهدی زوی دی. د مهدی د وصیت سره سم هادی په 1098 هجری قمری کې پر تخت کښېناستی. د خپل پلار په شان دی هم د ملحدانو کلک دښمن و. د ده دربار د دروازې کم ساتونکي چې وه، یا هم دروازې چې وې، هغه د لیرې کړلې، ایسته کړلې، تر څو کوم خلک چې د ده سره غواړي وویني خپل شکایت ورته وکړي، هغه د ده سره مخامخ ورسه. هادي غوښتل چې هارون د ولیعهدۍ څخه ایسته کړي او پر ځای یې خپل زوی جعفر ولیعهد ته وټاکي. خو د یحیی بن مکی د هڅو او اصرار په پایله کې هارون د هادي تر مړینې وروسته حکومت ترلاسه کړي. سره له دې چې یحیی بن مکی او د هغه ملګري د هادي لخوا بندیان شوله، خو د یو څه وخت وروسته بیرته هغه خوشې سوله. راجو درېم موضوع ته هارون رشید بن مهدی د حجی تر مړینې څخه وروسته د ده ورور هارون رشید د پلار د وصیت سره سم پر تخت کښېناستی. د بغداد شهر د ده د پراخه سلطنت پلازمینه وه، یعنی بغداد ده هم خپله پلازمینه او مرکز ټاکلی و. دا شهر د دینی او دنیایي علومو مرکز وګرځېدی. دی خپله عالم او ډېر معتبر شخصیت و. د علماو سرپرستی به یې کوله. د هارون رشید ښځه زبیده زړه سواندې او سخي ښځه وه. دی د طایب شریف څخه تر مکې پورې یوه ویاله وویستله چې د حرام د اوبو د کموالي ستونزه حل کړي او لیرې کړي. دا ویاله تر نن ورځې پورې د بیر زبیده په نامه شهرت لري چې د خپل د مېرمنې نوم ورکړی و هغه ویلې ته. هغه په نامه سره دا ویاله تر اوسه شهرت لري. ځینې ناکرارۍ چې د هادي په زمانه کې منځته راغلې وې د ده په واسطه له منځه یوړل شولې او هغه مشکلات یې حل کړله. د هارون رشید بن مهدي حکومت د 1170 څخه تر 1190 هجري قمري پورې دوام وکړي.
بلی درنو زده کوونکو، تاسو په درس کې واورېدل چې د منصور د کورنۍ د حاکمیت په دوام له هادي وروسته د هغه ورور هارون رشید چې موږ په خپله ټولنه کې د هغه د ژوند او قدرت ته د رسیدو په باب له مشرانو اورېدلي قدرت ته ورسید. تاسو واورېدل چې هارون رشید او د هغه ښځې له علم او پرمختګ سره خورا علاقه درلوده، نو له همدې امله د هغه حکومت په مهال عراق له علمي اړخه خورا ښه دوره تېره کړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او د تاریخ د درس په دوام اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی. د نهم ټولګي زده کوونکي به د تاریخ د درس په دوام نن د احمدشاه بابا د حاکمیت په باب یو نوی برخه سره آشنا شي. په دې برخه کې لولو چې قدرت ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان ټولنیز وضعیت څه ډول و. ځکه دا هغه مهال و چې د شیباني، صفوي او بابوري یرغلګرو په کافي اندازه نننی افغانستان ځپلی و او له هر اړخه یې ورته ټولنیز زیانونه رسولي وو. په دې برخه کې به واورو چې واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل خلک تر ډیره په کومه برخه کې بوخت و او د هغه واک ته رسیدو د خلکو ژوند او جایداد څونه خوندي کړ. د نهم ټولګي د تاریخ په یو بله برخه کې به واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان اقتصادي وضعیت وڅېړل شي. دا به واورئ چې که څه هم هغه مهال افغانستان کرهنې ته مساعده جغرافیه وه، خو یرغلګرو ځواکونو دا فرصت له خلکو اخیستی و. په دې اړه بشپړ تشریح د ښوونکي په درس کې.
زموږ بل درس چې دی د هغه د احمدشاه بابا واک ته د رسیدو په وخت کې د هېواد ټولنیز وضعیت څنګه و. د شیباني، صفوي او بابري یرغلګرو ځواکونو د ولکې په پایله کې هېواد مرکزي دولت سوداګرۍ کرنه له لاسه ورکړه او د هرات مکتب نور په دې باندې نه توانېده چې د ادب او صنعت کار مخته بوزي. حکیمانو او افسرانو په پوځي کلاو کې څوکاله ژوند درلود. پوځي لشکرونو د ښار په دننه عسکري بارکو کې ځای پر ځای و. شنه او شیرازه څړځایونه وسلوالو ځواکونو ته ځانګړې سوې وه او پوځیانو د خپلې ستومانۍ لیرې کولو لپاره د تفریح ځایونه او بنونو څخه ګټه پورته کوله. دغه مسایلو ته په پام سره زموږ په هیواد کې مرکزي حکومت نه و موجود. د اوبو لګولو سیستمونه او بندونه چې پخوا موجود وه د پرله پسې جګړو په پایله کې وران او له منځه تللي وه. په دې حالت کې جدي خطر زموږ خاوره ګواښله. په هیواد کې زیاتره خلکو بوختیا کرنه او مالداري وه. د شنو دښتو شتون، د څاروي روزنه او زیاتوالی د مالداری کسب په هغه وخت کې په هغه محل کې د ټولنیزو کسبونو یو مهمه برخه جوړوله. د څاروي په روزنه کې ځانګړې پاملرنه آس اوښ او غوا ته کېده. د څاروي ډېر شهرت لرونکی و په هغه وخت کې. سرمن جوړول، صابون جوړول، غالی اوبدل او ټغر اوبدل هم د سوداګرۍ بله برخه او د ټولنیزې بوختیا ښکارندوی وه. په ټولنیز حالت کې اخیستل او پلورل جنس په جنس په ډول وه او پیسې او سکې هم د ګټې وړ وې. او دا هم د احمدشاه بابا د واک ته رسېدو نه وړاندې د یو ټولنیز حالت بیانوي. دغه عکس زموږ درېیمه موضوع چې ده، هغه د احمدشاه بابا واک ته رسېدو څخه وړاندې اقتصادي حالت څنګه و. د هېواد اقتصادي حالت په 14 پیړۍ کې کابو ښه نه و. یعنی په دغه دوو پیړیو کې د 14 څخه تر 19 پورې پیړیو کې زموږ د هېواد اقتصادي حالت ښه نه و. کرنې، مالداري او لاسي صنایع د اقتصاد درې مهمې څانګې جوړولې. د دې ځمکې اقلیم او خاوره د ځینو نباتاتو د کښت لپاره مساعده وه. ولې یرغلونو ټول د کرنې سیستمونه له منځه یوړل. خلق له اسلام څخه په پیړیو پیړیو وړاندې په کرنه بوخت و. د دې ځای د خلکو بله بوختیا مالداری جوړوله. په سوداګرۍ کې نښلوونکي واټنونه او لارو فوق العاده ارزښت درلودی. د پردیو یرغلونو څخه پخوا د 14 پیړۍ کې صادرات او واردات د هند، چین، ایران او ماول نهر له هیوادونو سره په زیاته کچه کېدل. هغه مهال چې د کندهار او هرات ښارونه سوداګریز مرکزونه ګڼل کېده، د کندهار ښار سوداګریز ارزښت په دې کې و چې هغه ښار څخه یا د کندهار د ښار څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل. یو مهال یا په یو وخت کې د کندهار ښار د هند دروازې په نامه هم یادېده. له همدې امله زیاتره جګړې د وخت ځواکونو هېوادونو په منځ کې د کندهار د پوره نیولو په موخه رامنځته کېدې. د پردیو یرغلونو او د هېواد له تجدید څخه وروسته اقتصادي مرکزونه له منځه لاړ او په ښارونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه په ټپه ودرېدل او په پایله کې اقتصاد ته ډېر تاوان ورسېدی چې دې حالت تر 14 پیړۍ او د ابدالیانو د دولت تر رامنځته کېدو پورې دوام وکړ. او دغه تصویر د احمدشاه بابا د واک ته رسېدو نه وړاندې یو اقتصادي حالت بیانوي.
هوکې درنو زده کوونکو، تاسو اوریدل چې وخت د احمدشاه بابا له رسیدو سره نه یوازې دا چې د افغانستان کرهنې وده وکړه، بلکې د افغانستان داخلي ثبات او د خلکو امنیت د دې لامل شو چې سوداګري وده وکړي. او په دې وخت کې د افغانستان خوا او شا کې له ګڼو پرتو سیمو او هیوادونو سره د افغان سوداګرو سوداګري پراخه شوه. درنو زده کوونکو، دا د دریو ټولګیو د تاریخ لپاره د درسي ساعت بیل شوی وخت. هیله دا ترینه مو استفاده کړې وي او د ښوونکي د درس په دوام په کتاب کې شته پوښتنو ته په خپله ځواب ومومئ. او د دې تاریخي واقعیتونو په باب په ډېر څه پوهېدو لپاره د کورنیو د نورو غړو په مرسته له کتاب ورهخوا له نورو منابعو څخه هم استفاده وکړئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي.
هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوي څه زده کړي یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډیر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې یو زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په غونډې کار وکړم او زمینه مساعدم نه شوه او زه خپل هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډې کار وکړم، یو خوانه ټایم کم والی و بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کوې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه دې بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی چې په دې کار په مارکیټ کې وچلېږي. بیا همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دي ته دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپل برخه کې د کمال تر حد ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپل برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي. درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.